په افغانستان کې شپږ بجې شوې. ازادي راډیو په دې خبري مجله کې مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. په پیل کې لنډ خبرونه. سبا د افغانستان په اړه د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې یو دوه ورځنی کنفرانس جوړیږي. دې کنفرانس د طالبانو د حکومت استازي هم وربلل شوي او د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه اقدام د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په معنا نه دی. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی نن تاشکند ته روان شوی. په دې کنفرانس کې به چې د افغانستان د اقتصادي او امنیتي ودې په نوم جوړیږي د شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي. د طالبانو د حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت وایي په میدان وردګ او نورستان ولایتونو کې وروستیو سیلابونو د 14 کسانو ژوند اخیستی. د دې وزارت ویان محمد نسیم حقانی نن ازادي راډیو ته وویل چې پر دې ولایتونو سربیره د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم وروستیو سیلابونو خلکو ته ډیر ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. ښاغلی حقانی زیاته کړه چې ځینې هغه لارې چې د سیلابونو له امله په دې ولایتونو کې بندې شوي ریاستونه یې هڅه کوي هغه بیرته پرانیزي. د نوموړي په خبره ډیرو سیلاب ځپلو سیمو ته عاجل مرستې رسولي او نورو لرې پرتو سیمو ته هم مرستې په لاره دي. د روغتیا نړیوال سازمان WFP وایي چې په روان 2022 کال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هوایي خدمتونو ادارې له 4000 زیات کارکوونکو د افغانستان لرې پرتو سیمو ته د هوا له لارې لیږدولې دي. د روغتیا نړیوال پروګرام په یو ټویټ کې ویلي چې مرستندویه کارکوونکو تر ډیره پر همدې خدمتونو چې زیانګالو خلکو ته رسوي متکی دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ژمنه کوي چې هیواد به د روسیې په وړاندې جګړه کې تسلیم نشي. هغه دا خبره په خپل ټلګرام پاڼه کې کړې او ویلي دي چې دوی به د هغه څه چې د دوی د ساتنه وکړي او زیاتوي چې اوکراین به دغه جګړه چې 15 میاشتې ته نن داخله شوي وګټي. روسیې د فبروري په 24 پر اوکراین یرغل کړی چې تر اوسه د هیواد ختیځ ډېرې برخې نیولې دي. د زیلنسکی په وینا جګړې اوکراین نه دی مات کړی او نه به هم مات کړي. د اوکراین ولسمشر یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې اوکراین ته د روسیې د یرغل په وړاندې هغه وسلې ورکړي چې دا هیواد ورته اړتیا لري تر څو وکولی شي هغه سیمې چې موسکو لاندې کړي بیرته ونیسي. چارواکي وایي 200 دریزي فلسطینیان نن د اسرائیل د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شول. په دغه پیښه کې چې د فلسطین په نابلس ښار کې رامنځته شوي شپږ تنه نور ټپیان شوي. د راپورونو له مخې اسرائیلي خفیه پولیسو په دې ښار کې پر یوه کور چاپه وهلې وه او غوښتل چې دغه سخت دریزي ونیسي. د فلسطین د فتح الاقصی شهیدانو لوا په نوم ډلې د خپلو دوو غړو وژل کېدل تایید کړي دي. چین د خپلې درې موډله فضایي اډې د نصبولو د چارو د بشپړولو په ترڅ کې د دې اډې دوهمه برخه هم فضا ته وتوغوله. پیکنګ هیله مند چې د خپلې فضایي اډې کار به د روان کال تر پایه بشپړ کړي. چین دغه نوې دروشت ټونه لابراتواري بیړۍ نن د هینان په ټاپو کې د وینچانګ له فضایي مرکز څخه وتوغوله. چین د 2011 کال په اپریل کې د خپلې فضایي اډې کار د لومړۍ فضایي بیړۍ په توغولو سره پیل کړی چې دغه پروژې فضا ته د فضانوردانو او کارګو یولسو بیړیو توغولو ته اړتیا لري چې بشپړه شي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل پراتونکو څلور وشتو ساتونکو داسې کړي. کابل اسمان زای زوریز د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 21. هرات اسمان زای زوریز د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 26. مزار شریف لمر د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 29. کندهار لمر د تودوخې لوړه درجه 20 ټیټه 29. او جلال آباد هم لمر د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 28.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. سبا دوشنبه به د ازبکستان پلازمینه تاشکند افغانستان په اړه د یوه دوه ورځني کنفرانس کوربه وي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو د سرپرست وزیر په مشرۍ یو پلاوی د کنفرانس کې ګډون کوي.
والته په افغانستان د خلکو نیازمندۍ او اړتیاوي او د اسلامي امارت د یا د خلکو غوښتنې به تمت کوي.
د بهرنیو چارو وزارت مرستيال ویان بلال کریمی و د تاشکند کانفرنس د اهمیت په اړه د سیاسي چارو دی وکټونکو نظر ما خسته.
زه تاسو کې کوم د تاشکند د ریس یوازې د ازبکستان د ریس نشي کېدلای. دوی په مجموع کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو په پالیسي کې شامل دي.
په میدان وردګ ولایت کې د مور او ماشوم د مړینې د مخنیوي په هدف وګرځند روغتیایي ټیمونو چې ښځینه روغتیا پالې هم پکې دي په فعالیت پیل کړی. یوه روغتیا پالې د احمد پړوي
غواړم چې د خپل وطن د مرګونو او د ماشومانو ژوند وژغورم. هغه سیمه کې د کلینیکو څخه لرې دي. غواړم چې هغو سره کومک وکړم.
او په یو راپور کې به واوري چې له افغانستان او پاکستان ته د ډبرو د سکرو صادرات زیات شوي دي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
دا خبری مجله زنوری اسنوری د خپل تخنیکي همکار شفیق یار په مرسته وړاندې کوم. سبا د شنبه به د ازبکستان پلازمینه تاشکند د افغانستان په اړه د یو دوه ورځنی نړیوال کانفرنس کوربه وي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د سرپرست وزیر امیر خان مدخی په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی هم په دې کانفرنس کې د ګډون په هدف تاشکند ته روان شوی دی. ټاکل شوې ده چې د تاشکند په کنفرانس کې به د شلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي. نور په دې رپورټ کې
د طالبانو حکومت وی د افغانستان په اړه د ازبکستان په ناسته کې د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی ازبکستان ته روان شوی دی. د طالبانو د حکومت مرستیال بیان بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل چې دغه پلاوی په کانفرنس کې د بیلابیلو مسایلو د افغانستان د اړتیاو په اړه له ګډونوالو سره خپلې خبرې شریکې کړي.
پلاوی خو به سیدي حالت حکومت کې موږ واضح کړی دی چې مختلفو سکتورو ادارو نمایندګان به هم ورسوي او هلته به د افغانستان د خلکو نیازمندۍ او اړتیاوې او د اسلامي عمارت داعیه د خلکو غوښتنې به مت کوي او د هغو په رڼا کې به خبرې کوي او د کنفرانس په حاشیه کې به ځینو اړخونو سره خصوصي لیدنې هم لري.
په دې کانفرنس کې د کوربه ازبکستان او افغانستان په ګډون د شلو هیوادونو استازي برخه لري. هندي رسنوي ویلي دي چې د افغانستان په اړه د امنیت او اقتصادي پیاوړتیا په دې نړیوال کانفرنس کې د هند یو پلاوی هم ګډون کوي. له دې وړاندې پاکستان هم تایید کړی و چې د افغانستان په اړه د ازبکستان په کانفرنس کې برخه اخلي. کانفرنس د ازبکستان په مرکز تاشکند کې سبا پیلېږي او بل سبا به هم دوام کوي. تیرونی د ازبکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ولادیمیر نارف په ماسکو کې خبریالانو ته ویلي و چې دغه کانفرنس په اړه تیاری بشپړ شوی او په کې به د افغانستان ترڅنګ په نورو سیمه ییزو موضوعاتو هم بحثونه وشي. نوموړي ویلي و چې په دې کانفرنس کې د طالب پلاوی ګډون د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه ده. که څه هم دغه کانفرنس د اجنډا په اړه تر دې دمه ښکاره څه نه دي ویل شوي، خو ښایي امنیتي مسایل د بحث مهم موضوعات وي. د امنیتي او سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان باور لري چې د منځنۍ آسیا هیوادونه په ځانګړي ډول ازبکستان په افغانستان کې د داعش وسلوالو له سر راپورته کولو اندېښنه لري. له دې ډلې زلمی احمدزي ازادي راډیو ته وویل په وروستیو وختونو کې له افغانستان خاورې د ازبکستان په سرحدي ښارګوټو د توغندیو لېږدول او د ازبکستان اسلامي تحریک فعالیت هغه څه دي چې دا هیواد اندېښمن کړی دی. په ازبکستان کې د افغانستان په اړه دا ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ نږدې کال په پوره کېدو دی او لا هم د طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی. له شپږم ټولګیو پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي، د میرمنو په کار کولو بندیز دی او دغه شان په دې هیواد کې اقتصادي وضعیت او بیکاري ورځ تر بلې زیاتېږي.
د افغانستان په اړه د تاشکند کې دونکو کانفرنس د احمد په اړه مې نن مخکې د سیاسي چارو د کتونکو اسحاق اتمر نظر وپوښتل او لومړی مې ترې وپوښتل چې دا کانفرنس د سیمې او نړۍ د هیوادونو او د طالبانو د حکومت لپاره چې یو کال نږدې په پوره کېدو دی څومره مهم ده.
زما باور داسې دی چې دا کانفرنس د طالبانو د حکومت لپاره دوه برخې لري. یو دا چې هغه اندېښنې چې د سیمې هیوادونه د تروریزم د خورېدو په برخه کې لري غواړي چې دوی سره دا خبره مطرح کړي او همدغسې ځینې بشري حقوقو باندې د طالبانو د حکومت دریز چې هغه د ښځو تعلیم او د ښځو ګډون په ټولنه کې دی او د اقلیتونو احترام او هغه ابتدایي بشري حقوق دا غوښتنې دي چې افغانان او نړیواله دي طالبانو ته نظام نه لري. یو دا خبره ده، بل دا خبره ده چې هغه اندېښنې کوم چې د سیمې هیوادونه لري او هغه د افغانستان ځینې دي، دا اندېښنې افغاني لوري سره دوی شریک کړي. مثلا په تېر څو میاشتو کې ځینې بریدونه د افغانستان ځینې په ګاونډي هیوادونو لکه تاجکستان او ازبکستان باندې وشول او هغه د سیمې هیوادونه اندېښمن کړي دي او وروستي راپورونه هم داسې ښیي چې القاعده په افغانستان کې شتون لري، د القاعده رهبري په افغانستان کې دی. دا راپورونه ټول دا ښیي چې د سیمې هیوادونه تشویش لري. د افغانستان نماینده هلته زما باور داسې دی چې دا یو سامي حیات دی، هلته د ویلو دپاره دوی ته به زه فکر نه کوم که د دوی د اندېښنې او د اسلامي امارت د منلو خبره مطرح شي، ځکه چې دا مخکې د دې کنفرانس ځینې غړو یا ویاندانو دا ویلي چې دا په هېڅ صورت د افغانستان د پرسمیت پېژندلو په برخه کې دوی به قدم پورته نه کړي. نو په هر صورت دواړه خبرې، هم د تروریزم مسله او هم بشري مرستې، د دې دپاره چې افغانستان دغه مرستې ترلاسه کړي، یو میکانیزم او یو تګلاره باید جوړ شي.
تاسو که ته هم یادونه وکړله چې یو لوری بهرني هغه هیوادونه چې دلته استازي پکې راغونډېږي په دې کنفرانس کې، هغوی خپلې اندېښنې مطرح کوي. په ضمن کې د افغانستان طالبانو د حکومت چارواکي هم د خلکو اړتیاوې او هم خپلې غوښتنې مطرح کوي. تر اوسه پورې دغه غوښتنې ډېرې مطرح کړي چې حکومت په افغانستان کې واک لري او باید نړیوال د سیمې هیوادونه باید په رسمیت وپیژني. فکر کوي چې په دې برخه کې آیا دا ډول کانفرنسونه بل دې سره مرسته وکړي، او که بیا هم په دې برخه کې یو عمومي د نړۍ په سطح باندې یو اجماع شته چې یو هیواد په یوازې توګه نشي کولای چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، بلکې دا باید په همغږي توګه باندې وي.
په دغه برخه کې د نړیوالو دریځ ډېر واضح او روښانه دی. نړیوال ټول هغه هیوادونه حتی چې هغه طالبانو سره نژدې دي او طالبان واک ته ورسول، تر اوسه په دې نه دي توانېدلي چې طالبان په رسمیت وپېژني، ځکه چې د طالبانو دغه حرکت چې دی یا کوم موقف چې دی، دا د هغه انساني او بشري نورمونو خلاف دی کوم چې نړیوالو ته د منلو وړ دي. نو د نړیوالو غوښتنه طالبان نه ډېر ساده خبره ده، او هغه د اقلیتونو حقوق، د ښځو حقوق، د ټولګډونه حکومت، او همدغسې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه. او طالبان بیا دوی خپل طرح وړاندې کوي چې موږ د په رسمیت وپېژندل شو، زموږ پیسې دې خوشي شي، زموږ نومونه دې تورلس نه ایسته شي، موږ باندې د جایزې باندې شي. دا خبرې دي، او دا خبرې اوس نړیوال دوی نه خوشحاله نه دي چې واوري، دوی نه غواړي چې عملي ګام پورته کړي په دغه برخه کې چې کوم چې دوی تعهد کړی و د دوی په توافقنامه کې.
کراشو، خپل د ازبکستان موضوع ته، د افغانستان د سیمې هیوادونو سره، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان، ایران، پاکستان او نور سره د طالبانو د حکومت اړیکو ته وګورو، تاشکند اړیکه څه ډول تاسو ارزوئ له طالبانو حکومت سره؟
زه داسې فکر کوم چې تاشکند دریز یوازې د ازبکستان دریز نشي کېدلی. دوی په مجموع کې د منځنی آسیا د هیوادونو په پالیسیګانو کې شامل دي چې هغه بیا د روسیې په محور کې ګرځي یا د روسیې په محور کې دی. زه فکر نه کوم یو هغه اقتصادي او د ګاونډیتوب روابط، مثلا افغانستان په تجارت کې د ازبکستان نه تیل واردی، مثلا غله واردی، وړه واردی، وړی واردی، نور هم داسې شیان واردی چې دا د هغوی په ګټه هم دی، ځکه چې دوی هغه تجارتي رابطه ساتي، نه هغه سیاسي رابطه چې دوی ولري. نو هغه د همسایګانو هغه تعامل چې دی د تجارت تر کچې پورې دوی سره ارتباط لري، د هغه نه اوچت زه فکر نه کوم که د سیمې هیوادونه دې ته چمتو شي چې کوم ډیپلوماتیک او رسمي پېژندنه د طالبانو ځینې ولري.
د سیاسي چارو کتونکو اسحاق اتمرو چې د افغانستان په اړه د تاشکند کېدونکي کنفرانس د اهمیت په اړه خپل نظر را سره شریکو، ټاکل شوی چې سبا تاشکند د افغانستان په اړه د نړۍ او د سیمې د هیوادونو د یو کنفرانس کوربه وي.
ازادي راډیو په لنډو څپو
پر 14.5
نولس اشاریه اته
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلی سئ.
په میدان وردګ ولایت کې د مور او ماشوم د مړینې د مخنیوي په هدف وګرځند روغتیایي ټیمونو چې ښځینه روغتیا پالې هم پکې دي په فعالیت پیل کړی دی. دغه ګرځنده ټیمونه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف په مرسته فعال شوي دي. نور په دې راپور کې
د میدان وردګو ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د مور او ماشوم د مړینې د مخنیوي په هدف دغه وګرځنده ټیمونه د یونیسف یا د ملګرو ملتونو لپاره د ماشومانو د مالی ادارې په مرسته او د افغانستان لپاره د پلټونکي روغتیایي ادارې په تخنیکي مرسته فعاله سوي دي. د دغه ولایت د عامي روغتیا ریاست رئیس ډاکټر زرک زیرک وایي چې د یادو ټیمونو په فعاله کولو سره به په دغه ولایت کې 95% خلک له روغتیایي خدماتو برخمن سي.
موږ لرو پرتو سیمو ته چې هلته تروسه صحي خدمات نه وو هلته اوه موبایل ټیمونه په دې وګمرل شول تر څو لاړ شي مور ماشوم ته په هغه لرو پرتو سیمو کښې وخت نا وخت د مرګ راپورته راتله هلته ښه خدمات وکړی شي. نو د دې ټیمو په واسطه به انشاءالله رحمان د موږ صحي خدمات د 90% نه 95% لوړ شي. یعنې دا معنا چې موږ ولایت به وختي 90% صحي خدمات ته لاسرسی درلود اوس به 95% لاسرسی ورته ولري.
د افغانستان لپاره د پلټنې روغتیایي موسسې مسول احمد حسین سجاد وایي دی لومړی هغه سیمو ته ځان رسوي کوم چې له روغتیایي خدماتو بې برخې وي. نوموړي وایي په ټوله کې لومړیتوب دا دی څو د مور او ماشوم د مړینې کچه راکمه کړي او مخه یې ونیسي.
خدمات زموږ مور او ماشوم ته روغتیا، البته د دې تر څنګ نور عام ولس لپاره چې هغه سرافه ناروغان البته یو کلینیک ګوري چې څوک عمومي راځي نو هغوی دپاره هم خدمات عرضه کېږي. خو زموږ ډېر هغه فوکس چې کوم دی مرکزی نقطه چې ده هغه د مور او ماشوم روغتیا ده.
بلخوا بې لسګونه هغه روغتیایي کارکوونکي چې د یادو ګرځنده ټیمونو لپاره په دنده ګمارل سوي ژمنه کوي چې خپلې دندې به په صداقت او په رښتینولۍ مخې ته وړي. عابده چې د دغه روغتیایي ټیمونو د ډلې غړې ده داسې وویل:
غواړم چې د خپل د وطن د مرګانو او د ماشومانو ژوند وژغورم. هغه سیمو کې چې مثال لرې سیمې دي، د کلینیکو څخه لرې دي، غواړم چې هغو سره کمک وکړم تر څو چې د مورانو او د ماشومانو مرګ مړینه کمه شي.
روغتیایي مسؤلین وایي چې په دغه ګرځنده هر یوه ټیم کې یوه ښځینه ډاکټره یا نرس او یا هم یو ډاکټر یا نرس شتون لري چې په لیرو پرتو سیمو کې به خلکو ته لومړني روغتیایي خدمات وړاندې کوي.
د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د یو لړ لګول شوو محدودیتونو په ترڅ کې یو شمیر ښځینه پولیس ادعا کوي چې د طالبانو حکومت په جبري ډول تقاعد کړي او د تقاعد امتیاز هم نه ورکوي. یو شمیر دغو ښځینه پولیسو ازادي راډیو ته وویل په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي او د کار لپاره نور امکانات هم نه لري. نور په دې راپور کې:
ما 10 سال پولیسی کم، بعد از 10 سال ما طالبان تقاعد جبری کن.
نفیسه هغه پولیس ده چې په تیرو 10 کلونو کې د غزنی ولایت په بیلابیلو ادارو کې کار کړی. د دې میرمنې په وینا طالبانو وخت له رسیدو وروسته دا او نورې همکارانې په جبري ډول تقاعد کړي، خو د تقاعد امتیازات تر اوسه نه دي ورکول شوي. نفیسه وایي خاوند کلونه مخکې مړ شوی او دا لور یې د 1 کسیزې کورنۍ سرپرستی کوي چې اوس دواړه بې دندې دي. نفیسی ازادی رادیو ته وویل:
خوب روزگار مو چلید نه ده.
روزگار مو خچلیده، چیرته نتلو، د خپل خلکو خدمت مو کاوه. موږ لاس واړه کندی او بیچاره یو، د لوړو بیو له لاسه له ډیرو ستونزو سره مخ یو. امارات مو وړاندیز وکړ چې تقاعد مو راکړي، خو امارات زموږ هیڅ پوښتنه ونه کړه.
تقاعد هغه مادي امتیاز دی چې د یو هیواد نظامی او غیر نظامی کارکوونکو ته د خدمت دورې له پوره کېدو وروسته ورکول کیږي چې د ژوند اړتیاوې پرې پوره کړي. د طالبانو له واکمنېدو وروسته متقاعدو مامورانو د خپلو امتیازاتو د نه ترلاسه کولو له امله اعتراضونه هم وکړل. د دې تر څنګ هغه ښځینه کارکوونکي چې په تېر حکومت کې کار کاوه او اوس د تقاعد په درشل کې دي بې برخلیکه پاتې دي. د دې ښځو له ډلې د یوې لور وایي مور یې د جمهوري حکومت په کورنیو چارو وزارت کې کار کاوه، خو تېر کال یې د تقاعد عمر پوره شوی. د امنیتي ستونزو له امله یې ونه غوښتل خپل او د مور نوم یې په راپور کې واخیستل شي، خو وایي مور یې 48 کلنه ده او د طالبانو حکومت یې د تقاعد له غوښتنې سره موافقه نه ده کړې.
په دې دوره کې موږ د تقاعد غوښتنه وکړه، هغوی زموږ د تقاعد غوښتنه ونه منله او رد یې کړه. مور مې ناروغه ده او نور کار نشي کولی. د تقاعد وخت یې هم پوره شوی دی.
په داسې حال کې چې له دې مخکې هم یو شمېر ښځو د ډوډۍ، کار او ازادي په نوم اعتراضونه کړي وو، خو د طالبانو حکومت تر اوسه په ډېرو برخو کې ښځو ته د کار اجازه نه ده ورکړې. ومو غوښتل چې د دغو ښځینه پولیسو او په ټوله کې د ښځینه متقاعدینو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د طالبانو حکومت او د طالبانو د مالیې وزارت ویاندویانو د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. طالبانو له بیا ځلي واک ته رسېدو وروسته د دولت ډېرې ښځینه کارکوونکې په کور کېنولې. ډېرې دا ښځې یا د خپلو کورونو سرپرستې وې او یا هم د کورنیو د اقتصادي اړتیاو په پوره کولو کې ونډه درلوده. په هیواد کې دننه او بهر له اعتراضونو سره هم د طالبانو حکومت له وعدو پرته تر اوسه بیرته دولتي ادارو ته د ښځو په راوستلو کې هیڅ اقدام نه دی کړی.
د راپورونو له مخې له افغانستانه پاکستان ته د ډبرو د سکرو صادرات زیات شوي. یوې پاکستاني ورځپاڼې په وروستیو کې خبر ورکړی چې افغانستان ته د پاکستان د اقتصادي پلاوي د سفر په پایله کې د دواړو لورو ترمنځ دا ډول یوه هوکړه شوې. خو د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت وایي له پاکستان سره د ډبرو سکرو د صادراتو پاکستان ته د صادراتو په اړه هیڅ ډول هوکړه نه ده لاسلیک کړې.
فعلا زیاد استخراج میشد به خاطر گذشته استخراجش روزانه
دا د سمنګان په درې سوف کې د ډبرو سکرو د کان په استخراج کې کار کوي. دا چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي په راپور کې نوم خپور شوی. د طالبانو له راتګ وروسته په دې ولایت کې د ډبرو سکرو استخراج زیات شوی دی.
اوسمهال استخراج زیات شوی دی. مخکې به یو ګروپ په یو ورځ کې یا دوه ټنه استخراج کوو، خو اوس درې ټنه کار کوي. اوسمهال قانونو ته رسیدنه نه کیږي. حکومت هم سمه رسیدنه نه ورته کوي. د قانونو وضعیت هم خراب دی. که قانونو ته پام ونه شي دلته په کار بوخ کاریګر له خطر سره مخ کیږي او دا قانونه تلپاتې نه وي بلکې سقوط هم کوي، ځکه په څو میاشتو کې چې کار پکې وشي سقوط کوي.
په همدې حال کې د پاکستان ډان ورځپاڼې خبر ورکړی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډبرو سکرو د نوې هوکړې پر بنسټ به له دې وروسته د چمن بلوچستان تر څنګ د خیبر پښتونخوا د خارلاچي او غلام خان بندرونو له لارې د ډبرو سکرو صادرات پیل شي. د ورځپاڼې په خپل تازه راپور کې ویلي چې د دواړو لوریو ترمنځ تازه هوکړه افغانستان ته د پاکستان د اقتصادي پلاوي په سفر کې شوې ده. د ورځپاڼې د یو شمېر پاکستاني چارواکو له قوله ویلي دي چې د افغانستان د ډبرو سکرو به پر پاکستاني روپیو اخیستل کیږي. د یادونې ده چې تېره اونۍ د پاکستان د سوداګرۍ وزارت مرستیال سالم محمد فاروقي په مشرۍ یو پلاوی افغانستان ته راغی او په خپل درې ورځني سفر کې له طالب چارواکو سره پر سوداګریزو او ترانزیټي مسایلو خبرې وکړې. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان مولانا ظهیر ازادي راډیو ته ویلي وو چې بحثونه تر ډېره له افغانستانه د ډبرو سکرو پر صادراتو او د سوداګریزو اړیکو پر پراختیا و. پاکستان په داسې حال کې له افغانستانه د ډبرو سکرو په صادراتو کې زیاتوالی راولي چې اوسمهال په نړیوال بازار کې د ډبرو سکرو د یو ټن بیه $350 ته رسیدلې. پاکستان د برېښنا په دوو فابریکو کې د انرژي د تولید په هدف له افغانستانه د ډبرو سکرو په کمه بیه اخلي. خو د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت ویلي دي چې د ډبرو سکرو د یو ټن بیه $280 ته رسولې ده. وزارت دغه شان ویلي چې د ډبرو سکرو د صادراتو په اړه د پاکستان له حکومت سره هیڅ ډول هوکړه نه ده لاسلیک کړې. د دې وزارت بیان عصمت الله برهان ازادي راډیو ته وویل چې دوی د ډبرو سکرو په خصوصي سکتور باندې پلوري. دا به د هغوی کار دی چې په کومو اسعارو یو په کومو هیوادونو یې پلوري.
موږ تقریبا د پاکستان هیواد سره جی ټو جی یعنی حکومت د حکومت سره هیڅ قرارداد نه لرو او نه مو د هغوی لپاره تر اوسه په دې کومه خبره او مجلس شوی دی. البته موږ پر خپلو داخلي تجارانو پر داخلي سکتور باندې خرڅوو. ما هغه د تجارانو کار دی چې دی بیا په کومو کرنسی باندې پر خرڅوي.
د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې د ډبرو سکرو اتیا قانونو لړلې وس مهال یوازې لولسو استخراج روان دی. د دې وزارت په خبره د ډبرو سکرو په دې ولسو قانونو کې $2.35 billion د ډبرو سکرو تثبیت شوې دي او کدی ورځ په منځنۍ ډول 3000 ټن استخراج شي نو شونې ده چې 550 کال ترې ګټه واخیستل شي.
د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکو ویلي وي خو سخت ګرمي او له بلې خوا د څښاک او د ژوند نورو اړتیاو لپاره د اوبو نشتوالی له ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي. د کابل ښار نفوس چې په وروستیو څو لسیزو کې څو چنده زیات شوی تل د څښاک د پاکو اوبو له کموالي سره مخامخ دی. په تېر جمهوري نظام کې د اوبو د کابل ښار د اوسیدونکو د اوبو د اړتیاو د پوره کولو لپاره د شاتوت او شاه اواروس بندونو د جوړولو چارې پیل شوي چې د شاه اواروس هغه تر ډېره بشپړېدو ته نږدې شوي وي. د طالبانو حکومت د اوبو او برېښنا وزارت چارواکي وایي پر یوې بلې پروژې هم کار کوي چې د پنجشیر اوبه کابل ته ولېږدوي او په دې سره په کابل کې د اوبو د کموالي ستونزه تر ډېره هواره شي.
کابل خاریان شکایت کوي چې د څښاک اوبو نشتوالي له ستونزو سره مخ کړي. دوی وایي د دې ترڅنګ چې کورونو ته په غځېدلو نلونو کې دوامداره اوبه نه وي، ورسره د څاګانو اوبه هم بې کیفیته شوي او په ځینو سیمو کې وچې شوي دي. د کابل د احمد شاه بابا مېنې یو اوسېدونکی بسم الله همدرد وایي دوی د لوښو د مینځلو لپاره د څا اوبه کاروي او د څښاک لپاره معدني اوبه اخلي چې د هرې ورځې یوه لویه ستونزه یې همدا ده.
دلته مونږ او نور ګڼ شمېر خلک اړ یو چې د څښاک، پخلی او همداسې د چایو لپاره له تصفیه شوو اوبو څخه ګټه واخلو. نو مونږ هر دوو ورځو کې مجبور یو 50 لیتره اوبه اخلو ترسو هغه کې له هغه څخه استفاده وکړو. نو کچیرته زمونږ په ساحو کې او د کابل په ټولو ساحو کې ممکنه وي چې نلونو اوبه خلکو ته اسانه پیدا شي او دوی لاسرسی ورته پیدا کړي، نو خلک به له ګڼ شمېر ستونزو څخه خلاص شي.
خو د کابل د کارتنه اوسېدونکي ملکه وایي د دوی کور ته په نل کې اوبه کله ناکله راځي. دا بیا وایي د برېښنا د نشتوالي له امله دوی نشي کولی دا اوبه هغو ذخیرو ته ولېږدوي چې دوی په بامونو کې جوړې کړې دي.
دا چې د نلونو اوبه دوامداره نه دي، موږ په بام کې د اوبو ټانکۍ لرو چې هلته اوبه ذخیره کوو، خو کله چې اوبه وي برق نه وي او چې برق وي اوبه نه وي، نو له دې امله موږ ډېرو ستونزو سره مخ یو، مجبوریږو چې له لرې ځایه اوبه راوړو.
ملکه وایي د نل د اوبو کیفیت هم ښه نه دی او اړ دي د څښاک لپاره معدني اوبه واخلي. د کابل د خیرخانی مینې اوسېدونکي امینې بیا ازادي راډیو ته وویل د دوی په سیمه کې څاګانې وچې شوي او ډېر وخت د اوبو د نشتوالي له امله یې د کور کارونه پاتې وي.
کله چې په نل کې اوبه نه وي ټول کارونه مې همداسې پاتې وي، لکه د لوښو مینځل، د کالو مینځل او همداسې نور. د اوبو له امله له سختو مشکلاتو سره مخامخ یو.
تازه د طالبانو حکومت د اوبو او برېښنا وزارت او د کابل د اوبو رسولو ادارې په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو د اوبو او برېښنا وزارت سرپرست مولوي عبداللطیف منصور د شنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل دوی په یوې پروژې کار کوي چې د پنجشیر اوبو کابل ته ولېږدوي او په دې سره په کابل کې د اوبو د کموالي ستونزه حل کړي. معلومه نه ده چې کابل ته به د پنجشیر د اوبو لېږد کله پیل شي، خو کابل ښاریان له کلونو راهیسې شکایت کوي چې د څښاک او نورې استفادې لپاره کافي او صحي اوبه نه لري. د یادونې ده چې په کابل کې د اوبو د کمښت یوه ستونزه چې تل یې په اړه ویل شوي په بېساري ډول د ژورو څاګانو کیندل او ورنه بې ځایه استفاده ده.
په همدې سره د خبرونې وروستۍ برخې ته رسیږو، خو مخکې له دې چې دا خبري مجله پای ته ورسیږي ستاسو څو غږیز پیغامونه به په ګډه واورو.
د ازادۍ کارکوونکو نه دا هیله کوم چې دا پیغام طالبان ته ورسیږي. د لغمان ولایت د لنګار وسلیل د بسرام په سیمه کې هر وخت ډېر ډزې کېږي. اوس موږ له خوبه څخه باستلو، هیله کوو چې دغه پیغام ته مشانه پر ورسیږي.
زایګل احمد مسلم د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته نیک هیله او سلامونه وړاندې کوم. زموږ د افغان بیسیم شرکت څخه دا غوښتنه ده چې دغه افغان بیسیم شرکت هلمند کې ډیر زیات کمزورې دي، بیا خصوصا په اطراف کې، یا د سم فعال کې او یا د غیر فعال کې، چې موږ د نور سم کارتون څخه کار واخلو.
د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه خبر کوم. د هلمند په ولایت کې د نوزاد ولسوالۍ په ټولو ولسوالۍ کې جنگ او جګړو سخت او ځپل په داشل کار کې اته د ګډه مرکز بلل کېدی چې ډیر وخت جنگ او شدید جنگونه بشکره روان و. نو په دا ټول شل کال کې هیڅ حکومت هیڅ یو توجه ته ونه کړی، هیڅ یو ترتیب او طریقه ته برابر نه کړه. ول موږ دا وښتنه ده چې په ټول نوزاد ولسوالۍ کې د یو نیم سل او 200 متر څخه خلک د چشنګو برا پورته کوي. دا د 15 لک او شل لک مخلوق کیمی خواته لاش دي څو کې چې شو خریدان نه په مسه چلیږي نه په مرسته چلیږي. دا د مخلوق د نفوس چیرې لاش سي. باید د امارت سازمان دا غوښتنه ده چې د افغانستان اسلامي امارت دا سکارو ته برابر کړي چې د نوزاد ولسوالۍ د فرهاد بند دی دغه منظور سوی باید وته جوړ کړي وی تړي دا بند ورته چې دغه ولست او بو ترتیبات برابر سي. د ولست نور بالا مز ډیر ستړي کوي، د ولست به هیڅ ستړي دی. نو باید د طریقو ته برابر سي. د شل کال اغه صبر کړي او صبر یې بالا خلاص بل غواړي امارت ته اسلامي نظام دی غواړي. نو باید حق اور ورسېږي. بلې دا د ګریش ولسوالۍ سده نوزاد او مساکله پسې او تر باغران او بغنی پسې د عمومي لولار ده او بیا درې ولایت پر پراته دي، روزګان، دایکوندی او غور ولایت. دا سړک وته منزور سی، باید وته ډامبر سی، کندو کپر جګړو زپلې دي. دا لوی لار خراب ده. نو د نوزاد مساکله سیمې چې دي ډېر هوچکالي زپلې دي او بنست د چشنګو بنه پیدا کیږي. باید د امارت دغه زپلې ځای ته باید پراته جوړ وکړي، پرهم کاری وسره وکړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 420 21 24 201.